درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هر کله کوم سهار مو نیکمرغه. دا خبری مجله په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل د دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پانه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداري ورکړې ده. د ریاست پرون په یو خبر پانه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوی ونې مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نموړی د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي رادیو ته د فراه، هلمند او یوشمیر دور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سشکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا شوډل چې پاکستان ته انتقالی شي. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله به یې ډېرې لوړې شوي او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سناجرګي اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبت رای ورکړي خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک یا توشیح شي. تیره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10.15. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 10.18. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 9.18. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 10.22. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24.25.
د نننۍ جمعه د 1400 لومړي لمریز کال د ساور له 1500 او د 2022 میلادي کال د میل شلمی سره برابر ده. د تلویزیونونو د شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخله او خارج کې له توندو عکس العملونو سره مخامخ شوه.
زما په فکر دا هسي او بهانه ده چې خزي ورو ورو له صحنه لری کړای شي.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د کمیسون لغوه کېدا وغندله. طالبانو په انقره کې د یو شمېر سیاسي چیرو له لوري د ائتلاف د جوړېدو په خبرګون کې وویل. د کابل په هنتون یو شمېر جنونی محصلانی وای ور مورز د رنګ ټیکریو په خاطر لا په هنتون وګرځول شو.
د په هنتون د دروازې مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړو جنونی سخت ویریدلې وی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پارولې دي. پرون د افغانستان یو شمېر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه ویندویان باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی د خپل د کار ننګ کړي خو نیوکې کوونکې وایي طالبان د دې حکم لپاره قانې کوونکې استدلال نه لري. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو ویندویان پروند لومړي ځل لپاره داسې را څرګند شوه چې پر پوړنی سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو ټلویزیونونو مسولانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویان یې باید د خبرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مسولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی چیړون کې هیدربار په همدې تلاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژوند د خزو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشری حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وګیوي د کیږي هر ورځ ل 14 وژنو او ځن وژنو نارانځوړي نړۍ ته مو د غدایي لاس اوکت کړی دی. خود حاکمانو لمړیتوب زموږ پر مخ ویختو او د ټیکري پر رنگ د محدودیتونو لګول دي. لپرون راهیسه داسې خبرګونونه ډیر تر سترګو کیږي. خود طالبانو ویانځ به الله مجاهد لرسنیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې ننګ وکړه.
خواهش ما میاست که افغانان با خواهرای ما
زموږ هیله ده چې ټول افغانان او خويندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څومره د مخ کې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چه میشه؟
خو خبریالان امینه ورداګه او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پخې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یو بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنه لری کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پرکور کینی، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هیڅ شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودی زبللې ده او ویلي دي چې بهرانیان باید د ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر ګڼ خبرګونونه پارولې دي. طالبان له وخت رسیدو وروسته د شزو د محدودولو لپاره پر لپسې اقدامات کوي. د دوی د دې کارونو هدف څه دی؟ د شزو د حقونو یو فعال نرګس مومن په دې اړه نظر څرګندوي.
د چوار تربل د دوی ټوله حکومتداري आवाज او आवाज د خځو په پوړنی باندې چرخي. خځه چې د حجاب وکي، خځه چې د کور ووزی، خځه چې وکي چې ونکي، الله به مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې مونږ د تیرو لسو میاشتو نه هو لسو میاشتو رئیس د همدغه خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي، چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بېرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنا څه ده؟ ته دغه ټوله نړۍ حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
درسي ساعت له اوومه تر دولسم ټولګي د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د غبرګولي په لومړۍ نیټه پیلېږي. له شنبې تر چهارشنبې د سهار پر اتو نیمو بجو له ازادي راډیو.
زمو شخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وایي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو نهیلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم د موضوع ته خبرګون شولې او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړې دي. تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللې دي. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلی کړی ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولای سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت هم خبرګون شولې ده. هغه پرون پر خپل ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللې ده. بانت ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړي چې د محل په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبري وکړي. طالبانو له دې وړاندې د شوزو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزدی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزنی ولایت په مرکز او اطلس ولسوالیو کې به لدی موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکو کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې خو مخکې تر دې چې د غزنی په د واکسیناتورانو راپور واوري چې د موټر سایکلو البته د غزنی په باب یو بل راپور هم لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې ولایت اوسیدونکي له مخابراتي شبکو شکایت کوي او وایي چې کیفیت خراب دی او له دوی څخه پیسې خوري.
ورسته مبیا هم اړیکه ټینګه کړه خو بریالي نسو ځکه په غزنی کې ډیرای کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سرټکوي. د وای دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغه یو تر بل نسره رسیږي. فعال شمیره شي چې له ساحې څخه وته لیده یا وای بند ده او یا وای درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره بخلاص او فعال وي حمدالله د غزنی ښار په تاویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ډیری وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شل کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلی کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نرخ کیږي، یا به ستا غږ نه ورځي او یا به د مخاطب غږ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
اوس هم په غزنی کې روغتیایي کارکوونکو ته د 133 موټر سایکلونو د ورکړې په باب راپور واوري.
روغتیایی چارواکی وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایی کارکوونکو د اسانتیا په برخه کې ترسره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادا موسسې له لورې د دوی ادارې ته ورکړل سوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په 13 ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایی کارکوونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز ولسوالیو کې د شور روغتیایی خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولی.
د دغه مرسیکلو توزیع څخه هدف دا ولو چې واکسیناتوران او سی کارکوونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي لسی مراکز څخه لرې دي او په وخت سره واکسین سي ترسیدای همدا مشکل حل سي.
شاغلی همت زیاتوی د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والی ترڅنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والی مولوی محمد اساق خونزاده د یونیسف اداري او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو لاملمنه نه وکړه او روغتیایي کارکوونکو ته د دې موټر سایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکاو. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرون یې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولینی نیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پر اختیار ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړی چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولینی نیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچه په فعالیت بندیز لګیدلې دی.
زمو شخ له آزادی رادیو اوري
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم
په کابل کې د خونې او روزنې په هنتون یو شمیر خزینه ماسلان ادعا کوي چې طالبانو په هنتون ته ځکه د داخلي دوه اجازه نه دا ورکړي چې د تور حجاب سره یې تور ټیکري نه و پسر کړي دوی ساده راډیو ته ویل چې د په هنتون له دروازې بیرته خپل کورونه تستنې شوې دي خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي خزینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده
په ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته د خزینه محصلانو ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده د دې پوهنتون یو شمیر محصلان ادعا کوي چې طالبانو هغه نجونو محصلانو ته پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله چې له تور حجاب سره یې رنګا ټیکري په سر کړی وو د دې په هنتون یو محصله چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د دان دروازه پانتون کماندان دان دروازه
د په هنتون د دروازه مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړو او هغه انجونو ته چې رنګا ټیکړه یې په سر کړی وو په هنتون ته د داخليدو اجازه نه ورکوله انجونی سخت ویریدلې وي ځکه طالبانو پری چیغه وهلې او نګدې وو چې لختي واخلي او د انجونی پری وهي دوی حیرانې وي چې څنګه
زایو تختی
دا ادعا کوي چې د طالبانو لوري په بیلابیلو پلمو لزدکړو دنجونو دراګرزولو هڅه کیږي هغه تور چې طالبان یې ردوي د غنجونی محصلان وایي له حجاب سره ستونزه نه لري خو له تور حجاب سره د تور ټیکري په سرول سخت بندیز دی او که حالت دغه سي دوام وکړي نو خای ډیره خزینه محصلینې په هونتونو نه پریک دي په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوې ویډیوګانو کې دا همکاري چې د پوهنتون مخته د نجونو غنیدونی ته یو نارینه خبرې کوي او دوی ته وایي چې باید له تور حجاب سره تور ټیکري په سر او مخونه پټ کړي خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی بیا وایي خزینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده
ټول محصلین پونتون ته داخل شوی دي البته د پونتون په داخل کې د پونتون د رئیس لخوا څخه ځینو هغه محصلین ته توصیه وسوه چې مشخص یونیفورم یې نو مراد کړي او توصیه ورسره ټول اجازه ورکړل شوله خپل سنپون ته ولاړ دي خپل درسونه وویل
که څومره طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخکې ویلي چې له حجاب سره د ټیکري د رنگ په انتخاب کې خزي د خپل خوخي مالکان دي خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی وایي د په هنتون د خزینه محصلینو لپاره له تور حجاب سره تور ټیکره په سر کول د په هنتون ځانګړی لباس دی چې له دې وروسته باید مراد شي د یادونه ده چې د په هنتون خزینه او نارینه محصلینو په خوا کوم ځانګړی یونیفورم نه درلود په همدې حال کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت لوري د کابل د ټولو جماعتونو مولا امامانو ته د جمعې د لمانځه لپاره تیار خطبه استول شوی او په کې د حجاب په مراد کولو ټینګار شوی د ځینو جماعتونو مولا امامان وایي د خطبه ورته رسیدلې او سبا د جمعې په ورځ به په منبر خلکو ته ورسوي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ چې د ثور ولسمه کې ده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه ده د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې میرمنې چې حجاب نه مراد کوي کور به په نخه او وروسته به د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کیږي او آن سزا به هم ورکول کیږي
دا طالبان حکومت په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې په تړاو عکس العمل خوډلې دا طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ازادي رډیو سره خبرو کې ویل چې له هواد تللی دا سیاستوال کولای شي بیرته افغانستان ته ستانه شي خو په خبرې د افغانستان د امنیت د اخلال او نظام پر ضد د هیڅ هڅو اجازه باور نه کړل شي د سې شنبې په شپه په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو په وناسته کې د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالی شورا اعلان او په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړي نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې
روسته له هغه چې یو شمیر افغان سیاسونو پرون په ترکیه کې غونډه وکړه او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالی شورا په نوم یې جبهه اعلان کړه د طالبانو حکومت وایي هر هغه جریان چې د افغانستان امنیت او د اوسنی نظام د خلل لپاره له هوا د بهر جوړیږي دوی پر وړاندې دري کې او هڅه به یې پایلې ورنکړي د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د مې میاستې په 19مه نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د څرګندونو په اړه وویل چې دا کسان یو څل اسماعیل سوی او نور باید ناکامې تجربې او هڅې تکرار نکړي
کچېری دا سیناستي بیا هم د فتنه انګیزي په خاطر وي د دې په خاطر چې افغانان ته ستونزې ولاړ کې د خاطر وسې طبيع فساد او غصب او چپاو طبيع زمينه مسایده کې دغه وخت تیر شوی دا افغانان نور د خلکو سره هیوري امتحان ورکړي او په هر برخه کې ناکام شوی دي او ورته فرصت دې نه ورکړي چې د روان سرنوشت لوبي وسی.
خغلی مجاهد وایي کدا سیاستوال په هیواد کې د سولې او پرمختګ غوښتونکي دي، بیرته د هیواد تستانه او له دوی سره د په ګډه په هیواد کې د ثبات لپاره کار وکړي، خو مشخص د دوی نه مذاکرې د غوښتنې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په شپه یو شمېر افغان پخواني چارواکي او سیاستوال د ترکیې په انقره کې سره راټول شوي وو او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا یې اعلان کړه. دغو سیاستوالو له دې ناستې په یوه خبره سوې خبر پاڼه کې د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه او له دوی غوښتي چې ورسره د مذاکراتو ته چمتو سي. د دې شورا په خبر پړنه کې له گاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو پر طالبانو فشار او د دوی کړنو ته د پام اړولو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت دوام به په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا بدیدو، د نشه یي موادو د تولید ډیرېدو او د کډوالۍ کچې لا پراخېدو دلیل سي. هغه څه چې طالبانی ردوي. خو د سیاسي چارو یو پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل
چې نور په ټولنه کې چې طالبان لري، ځکه دوی په خپل وخت زمان کې ملت غل خیانت غل جنگ غل وزن غل ملت طبین او د ملت حق خورنه نور هیڅ نه لري. تاسو په خپل سیمو کې دوه کوټې یو کلینیک سي هم نه جوړ کړی په بنا د دې چې تر ټولو کې نه خرابې باور کې نه سیاسون په باور کې کچیر بیا په دې باندې بهرنیان پروژه جوړه کې چې فشار طالب راوړي کنه کله چې دوی راوړي او تحمیلي کې په ملت باندې.
په ترکیه کې د دغو افغان سیاستوالو له لوري د یادې شورا غړي د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني، د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د مقاومت ملي جبهه مشر احمد مسعود، محمد علم ایزدیار، یونس قانوني، الماس زاهد او لطیف بدرام او نور دي چې شمیر یې شاوخوا څلوېښتو تنو ته رسیدي.
کانو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړې دي.
لانګ وار ژورنال خبرونه د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند خبرو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې افغان طالبانو په پاکستان کې د طالبانو د تحریک او پاکستانی دولت ترمنځ د اوربند په غځولو کې مهم رول لوبولی دی. مقاله د هغو راپورونو یادونه کوي چې لمخي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د طالبانو مرستیال امیر او طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر هم دی، د یادو خبرو اترو په برخه کې مرسته کړې ده. ورسته لولو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI په خوانی مشر او د پېښور د قلی اردو قومندان جنرال فیض حمید د حقانی شبکې په مرسته د تحریک طالبان پاکستان لمشرتابه سره مستقیمی خبري وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره تایید کړه چې حکومت یې په پاکستان کې د تحریک طالبان د اوربند غځولو خبرې تسهیل کړې. په مقاله کې لولو چې په دغو مذاکراتو کې د حقانی کورنۍ ګډون د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه دوی په سیمه کې مخکې هم د شخړو منځګړیتوب کړی. پر دې سربیره د حقانی شبکه چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت لري، د مقاله په وینا د پاکستان پوځ او ISI دواړو مستقیم لاتړ لري. د مقاله په یو برخه کې راغلي کله چې په 2010 کال کې د پاکستان دولت له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وکړل او هڅه وکړه چې د پاکستانی پوځ د عملیاتو د درولو په بدل کې د دې ترهګری ډلې د بریدونو د درېدو تضمین ترلاسه کړي، سراج الدین حقانی چې د طالبانو اوسنۍ مرستیال امیر او د کورنیو چارو وزیر دی په دغو خبرو کې مرسته کړې وه. په مقاله کې په لیبیا کې د القاعده شبکې د غړي اتیا عبدالرحمن هغه لیک ته هم اشاره سوی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته لیکلی وو او پکښ ویلی وو چې سراج الدین حقانی پاکستانی حکومت ته د پیغامونو رسولو لپاره د منځګړي په توګه کار کوي. ګارډین ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یاسیګار د راپور په اړه مقاله خپره کړې ده چې د اگست په 15مه د کابل د سقوط لاملونه په ګوته کوي. مقاله د راپور له قوله لیکي سیګار وموندل چې د 2021 په اگست کې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د سقوط یوازینی مهم لامل د متحده ایالاتونو د دوو ولسمشرانو پریکړه و چې له افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونه او قراردادیان وباسي. دا راپور د چهارشنبه په ورځ خپور شو. مقاله یادونه کوي چې د سیګار راپور د دوو مهمو پیښو پر اغیزو تمرکز کړی چې ویل کیږي افغان ځواکونه له ماتې سره مخامخ کړل. یو دا چې د ترامپ ادارې او طالبانو ترمنځ د 2020 د فبروري میاشتې د دوحې تړون، او بل دا چې د 2020 کال په اپریل میاشت کې د بایدن پریکړه چې تر سپتمبر میاشتې پورې له افغانستانه ټول امریکایي سرتیري وباسي او تر شاهد ځواکونه پرې نږدې.